د وی ای ډی د دې ماخمنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د امریکای د خارجه وزارت مرستیال ډونالد لو وی امریکا په پاکستان کې د ترهګرو ضد جګړې کې پرمختګ او د جمهوریت ملاتړ ته پام ګرځولې دي. هغه د کانګرس یوې کمیټې ته په خبرو کې د افغانستان په اړه هم اظهارات کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي اساسي آصف دورانی ویلي ټي ټي پی د پاکستان لپاره سره کرخه ده. هغه ویلي امید لري چې افغان طالبان د ټي ټي پی په خلاف کوټلي ګامونه واخلي. خدا آصف دورانی دا خبرې افغانستان ته نوی نخ کاری او معلومه نه ده چې څه اثر به ولري. په بنو کې احتجاجي پر لټ دوام لري. د کمیټې غړي به یې د وزیر اعلی سره غونډه کې ګډون کوي. په همدې حال کې پولیس ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او ځینې مشکوک کسان یې نیولي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس مشترکه غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې واشنگټن ته د هغه پر ضد یو شمیر مظاهره چان هم را رسیدلی دي. نور ریپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خبرونې ته پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلې. د وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کور به امدا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن مهنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمي یو بجه ده. اول هم د پاکستان په اړه یو خبر. د جنوبی او مرکزی آسیا د پاره د امریکای د خارجه وزارت مرستیال وزیر ډونالډ لو د نهیاسي شنبه پورس په کانګرس کې د یوې اوریدنې پر مهال ویلي چې امریکا په پا پاکستان کې د ترهګرو ډلو په ضد جګړه کې د پرمختګ او د جمهوریت ملاتړ ته پام ګرځولې دي. د امریکایي سفارتکار په افغانستان کې د خزو او اقلیتونو په وضعیت هم خبري کړې دي. ما سره اوس په سټډیو کې زموږ همکار افتخار حسین مل دی چې د کانګرس د دغه اوریدنې حال بر سره شریک کړي. افتخار سټډیو شي په خیر راغلی. اول کدارا ته وایي چې امریکایي سفارتکار ډونالډ لو د پاکستان په حواله سره د کانګرس د غوړیدنې ته څه مهم ټکی ویلي دی او د څه د پاره اله غوښتل شوی دی؟
ته غوښتل شوی چې د اوریدنې چې کومه ده د بجټ لپاره و چې هر کال د سټیټ ډپارټمنټ خارجه وزارت سیده نو هر سیمې لپاره او هیواد لپاره سونه بجټ ورکوي او په کومو اړخونو مدونو کې خرڅ کوي. نو راغلی خدای له مهم ټکی ادا کړی دی چې په پاکستان کې زموږ اهداف څه دي. پاغه کې تر هغه پر ضد جګړه، جمهوریت ته استحکام او ودور کول، بشری حقوقونه ال تحفظ کول او ورسره د پاکستان باندې چې کومه قرضه ده چې دوی په کې ورسره کومک وکي چې د هغه ترتیب سم کی او منیجمنت یعنی منظم کی. یو خبره بل دوی په کې مهمه خبره ده کول چې را چین په پا پاکستان کې دا وخت شپږ ویش بلین ډالر خرڅ کړی دي. خو په موجوده وخت کې اوس لګ لاسینه ولې دی چې په پا پاکستان کې دغه چې کومه پروژې روانې دي نو نور انویسټمنت یا سرمایه‌کاری پکې نه کوي او داغه وجه هم خودلې. د دې ترڅنګ بلې دا ویل چې د ټولو نه یو بل مهم هدف چې امریکا پاکستان سره مالی مرستې کوي دا یو سل یو میلیون ډالر دا زکا یاد دین مخکې یا د پالیسی چې کومه د تګلارې د امریکا چې د پاکستان په چین باندې دا تر حد نه زیات انحصار چې کم دی د پیسو لپاره او د قرضونو لپاره دا کم کی. دین علاوه د په خبرو کې په چین باندې زیات نیوکه کولې او په هغه نیوکه کې دا و چې چین خلکو ته اول قرضې ورکي بیا ټریپ یعنی جال دی په غجال کې خلک ون خلی بیا واپس کولې نشي. پدې اوردن کې یو بل سېنېټر او بخید کانګرس غړي بریډ شرمن چې کوم دی هغه د کالیفورنیا دی او د همیشه په پاکستان خبري کوي نو هغه پکې اوسو مهمه نقطې چې دی راپور تکړلې یو د عمران خان په ګوند چې کوم د موجوده حکومت اوس د بندیز لګولو پلان لري په دې نه وکه وکړلې. بیا بل خبره دا وکړه چې د ډونالډ لو ته وي باید تلار شي او د امریکا سفارتکار ډانل بلوم کوم چې په پاکستان کې دی هغه ته وایي چې د عمران خان سره الته کې ملاقات وکي او بل خبره دا کوله چې دا د پاکستان لخوا د غام چې د خلکو آی ډیز یعنی شناختی کارډونه پاسپورت دا منسوخی او دا ختمی هغه خلک چې بهر دي دا هغه څوک چې څوک په پاوز باندې یا په حکومت باندې نیوکه کوي چې دا قبلونه ورنه دي دغه مهم ټکی پکې
تاسو خو به په دې اوریدین کې د امریکایي کانګرس مینانو یا د سیاست مدارانو خبرې اوریدلې وی چې دوی د ډانلډ لون په پښتنه کولې نو دوی د لهن څنګه او د لهجې څنګه و د پاکستان په اړه دوی اوس د ترزیدی دی لیدنې څنګه ده څنګه ګوري د پاکستان اوسنۍ موجوده تګلارې ته
اګورې دا سده چې تګلارې خو د واضحه کړل یعنی ظاهر ده زب خپل اوریدونکو کتونکو ته دا وایم چې کانګرس بجټ چې ده د کانګرس ورکی په امریکا کې دغه ادارو ته نو کانګرس بیا ستانه پښتنه لري چې دا ته پس خرج کوي ستا اهداف سه دي ستا په خارجه تګلارې کې یا د امریکا په اهدافو کې دا چرته زیږي دا ته چې سکه نو هغه کې د تګلارې خو واضحه شول چې را اغه خبره خوشتلې ده چې په بلین ډالر به لکه د دینه مخکې چې کم باور کول کېدلې هر کال په یو سو وخت کې خو یو نیم بلین ډالر به ور کول کېدلې د کیری لوګر بل د لاندې د غسی بیا د نایټو په مت کې د ډیفنس دفاع په مت کې بلا پیسې به ور کول کېدلې خو اوس دی وی چې زمنګ هدف الته کې ډانلو ته اوله او بل دا چیرې بشري حقوقونه د تر هغه لري پر ضد جګړه او د دین علاوه د ډیپټ مینجمنت دا ډیره مهمه خبره پاکستان اوس یو قرضدار ملک ګرځول شوی په ټوله نړۍ کې ډیر مشکل لري ځکه ائی ایم ایف او د نور ادارې چې د لګیا دي کومکو سره کوي چې یو خدای د دې د هر سنه راوځي
د پاکستان ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې هم ډانلډ لو څه خبري وکړي او کنه
و ادوارو کړل دي او ریدنه کې نه صرف ډانلډ لو بلکې د یو ایس ایډ کم چې د امریکا بهرانو کومکونو لپاره یو اداره ده په سیمه کې خلک پیژني نو د اغه یو چارواکي و انجلی کور اغه هم خبري وکړل ده د خبرو هدف دا او چیرې د افغانستان د طالبانو سره زمونږ د راشه درشه د ناسته پاستي د ډیپلوماسۍ د ټولو یو هدف ته او هغه ورته مونږ خودلی چې تر سو پوري تر هغه پوري تاسو ته یعنی په نړۍ کې تاسو پیژنګلو د یو حکومت په هیڅ کله هم نشي کېدی تر سو چې دا یو سو خبرې تاسو نه منلي او هغه کې یقینا دغه خبره و چې د بشري حقوقو اغه کې د زنانو حقونه کمې زنانه ماشومان جنکې چې څوک د کارونو نه او د سکولونو به برخه پاتې کړې شوې دي دنه علاوه چې التا دوی چې کم سرنګ حکومت جوړ کړي دي په هغه کې ټول خلکو ته یعنی د سوسایټي یا د ټولنې ټول برخو ته په کې ځای ورکړي شي او هغه ټول سيزونه دوی بیان کړل وی ول بل خبره دا کوله چې پښتنه ته نو شو چې تاسو دا خبره سن قوي کوي چې دا کمې پیسې زیالته نو طالبان لاسته لاړ نشي او وی چې مونږ خود زنانو سره کومکونه کوو د نړیوالو ادارو د لارې او زمون هدف هم دا دی چې دا کومکونه هغه ته ور نشي لاسته د طالبانو
ډیر زیاته مننه
مننه
رګې د مې روسو بیا هم تاسو سره د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د هیواد سره سره کرخه ده او هیله لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن نگران حکومت به د ټي ټي پي په ضد اغیزمن اقدام وکړي نور تفصیل د اسلام آباد څخه رابعه پیر په دې رپورت کې وړاندې کړي
آصف دورانی په اسلام آباد کې د سیمایزو مطالعاتو په انسټیټیوټ آی آر اس کې د پاک افغان اړیکی ننګونی او فرصتونو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا په محل وویل د تراګری د مخنیوي لپاره د پاکستان له اړخه وخت په وخت استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کیږي دوی یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د تراګرو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي
افغانستان کې د جنګي ترهګرۍ نه یوازې د پاکستان بلکې نورو ګاونډي هیوادونو روس، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان لپاره هم د اندېښنې وړ ده. باید افغانستان د ترهګر ډلو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي.
د ځنګړی استازي دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې 13 ورځ د پاکستان فوج د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې درې تراګر هغه محل ووژل چې د پاکستان او افغانستان پولې ته د ننوتو هڅه یې کوله. پاکستان په دې ورستیو کې بنو کې د فوج پر مرکز سوي تراګر برید ورسته د افغانستان څخه سخت احتجاج هم کړی و. د پاکستان په خوانی سفیر ابرار حسین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو پر انتظار نظام ټینګار کوي او وایي د تراګری د مخنیوي لپاره پاکستان او افغانستان سیمه ایز ملاتړ ته اړتیا لري.
سره کوآپریشن نه بغیر یو د یو بل سپورټ نه بغیر او یو مشترکه کوشش نه بغیر دلته اقتصادي پیشرفت ډېر ګران اوس داسې وخت راغلی دی چې امن دی نو پدې کې زموږ اقتصادي تعلقات زموږ سیاسي تعلقات کې چې څومره پیشرفت کیدی شي هغه دواړو ملکونو لپاره ښه دی او دا نور چکم خبرې دي خصوصا دهشتګردي نزان خلاص کو او پدې کې د یو بل کو مخو.
اسلام آباد تور لګوي چې په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې دننه تراګریز پردونه تر سره کوي. ملګرو ملتونو د رواني میشتې په پیل کې خبر سوي یو ریپورت کې ویلي کلدم تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د شپږ زره څخه تر شپږ نیم زره پورې د تراګرو سره په افغانستان کې تر ټولو لویه تراګریز ډله ده چې د طالبانو واکمنان یې ملاتړ کوي. د افغانستان د طالبانو حکومت دغه تورونه ردوي او داوی لري چې په هیواد کې هیڅ بهرني ډلې فعالیت نه لري او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې له افغانستان نور هیوادونو ته خطر وي.
پاکستان د افغانستان په امن، سلامتي او استحکام کې پاکستان هم خېګړه ده. پاکستان د غوړي چې افغانستان سره تعلقات ښه کی خو ظاهر ده دا خبرې چې دی د دهشتګردي ده دا یوازې پاکستان لپاره نه د افغانستان لپاره یو مسله ده. ادي داسې پرابلمس باندې داسې مسایلو باندې په یو ځای حکمت عملي جوړول پکار دي او په یو ځای حلې ځلې کول پکار دي. دغه د دې حل دی او بله لار نشته.
آصف درانی وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او موږ باید د افغان طالبانو حکومت سره په صبر او استقامت چلند وکړو. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د امن لپاره احتجاجي پرلته نن په 15 ورځ هم جاری وو او د احتجاج د کمیټې مشان وایي 15 غړي به یې سبا د صوبې د وزیر اعلی امین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې برخه واخلي او خپل غوښتنې به ورته وړاندې کړي. نور حال ورباندې زموږ خبريال عدنان بیټنی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې له نصر الله خان سره شریک کړي چې ساس پام ورته راګرځي.
پخره لی بیٹنی صاحب
مهرباني نصر الله صاحب
مننه کو د وخرا کول ولني پختنه به هم دغه کوچه په بنو کې دا ویل کی چې چاپه وهل شوې دي او دغه تاسو واستوال نیول شوې دي کړه دی پاړه باندې دی وکتون کی او دین کی خبر کی چې څنګه واستوال او چاپه چا وهل دي څه تفصیل دی.
مهرباني پټوريز او رسنوي سحر داسې ویډیو لیدل کیږي چې په بنو کې د ګور طالبانو مرکزونه چې هغه باندې پولیسو چاپه وهل شي وهلې او ځنې کسانې گرفتار کړي او دغه مرکزونه چې د خلکو نه خالی کړل شوې دي او د دې ګاډي او وسلې هم ترلاسه شوې دي. بیا په دې حواله زموږ د بنو پولیس سره رابطه هڅه وکړه او پولیس سرچینو وایي چې امریکا دی با ته وویل چې د چکم د صوبې ادا وزیر دی علي امین ګنداپور د هغه په لارښوونه باندې دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دغه دفترونه چې په بنو ضلع کې نارضي تر 1500 نشلو پورې دي په دې په لومړی فیز کې په بنو خار کې دغه عملیات کړي او په مسلم بازار سیمه کې نږدې 12 دفترونه چې دا سل کړی دي او څلور پورې کسانې গ্রেফতার کړی دي. په دې حواله موږ پر رسمیت بیا د بنو پولیسو چې کوم امرشر دی یا ار پی او عمران شاهد هغه سره هم رابطه وکړه خو د وایس اف امریکا دی واځه جواب ونه ویلې. خو زه به تاسو ته وایم چې دا سره پټونه هم راغلي چې په دغه کسانو کې یو مهم امرشر هم شامل دی چې هغه د بنو پولیسو لخوا نیول شوی دی. تاسو به دا وایي چې دغه ورسته له هغه چې بنو کې احتجاجي مظاهره هم شوی وي او خلکو دا غوښتنه کړې و چې دلته په علاقې کې ګډ طالبان مرکزونه لري او دا مرکزونه په بشپړه ډول باندې ختم کړل شي. خو کله چې موږ بیا له پولیسو په دې حواله پوښتنه وکړه چې دا کوم قسم نو یکم نو یت خلک دي نو دا اول چې دا په بنو کې دغه خلکو په تیر وختونو کې یا په وسلوالو کې پاتې شوی او یا د خپل باندې چې دی کریمینل پاتې شوی او چې اوس ځنې ادارو ته کار کوي او د امن په نوم باندې وسلې هم ترلاسه کړي او د هغه پر خلاف دغه کاروایی روانه دي.
صحیح دا څنګه تاسو ول چې یو طرف ته په بنو کې احتجاج نو ال ته بنو کې احتجاج اوس هم روان دي څو مورځې دا غوښتنې په اړه باندې کړي وختونه کوي بیا خبر کړي.
په بونو کې د احتجاج نن په 15 ورځ روان دي او دا ورسته له هغه پیل شوی چې د جمعې په ورځ باندې د بونو خلکو د امنۍ پرځ او د امن پلوي باندې کاربند پر امن پلوي لپاره کاربندیز اعلان کړی وو او پسمه کې د امنیت د ټینګ غوښتنه کوله او د دوران د دزو پیښ شو چې پکشي تر څو زیات کسان ژوبل شوی او یو تن روغتون چرواکي وایي چې هغه مړی رول شوی دی. دغه خلک په علاقې کې د امنیت د ټینګ غوښتنو سره سره په علاقې کې د هر قسم مسلووالو مرکزونه ختمولو غوښتنه هم کوي او دا وایي چې علاقې د امنیت شکار ده او دلته د امنیت ټینګ لپاره غوونه واقعسل شي. زما تاسو دا وایي چې دغه احتجاج نن په 15 ورځ باندې دوام لري د بونو ټول بازارونو مارکیټونو خو پرلسل شوی وي او په دې کې به د خلکو ګډه ګډه کم وي او زیات خلک شي دي اغه دغه احتجاجي جلوس ته یا دغه احتجاجي درنې ته ورغون شوی وي. زموږ پولیس هم وینو چې هغه هم په دغه چې د امن اجنډي پلاس اخستی وي او دغه پلویانو سره چې دي د دې په سارنه یا د دې په امنیت باندې لیدل کیږي. هم دې تر څنګ یو طرف ته دغه احتجاج روان دي بل د شمالي وزستان کډوالو هم په بونو کې احتجاجي مظاهره کړي او دا ویل چې تیر چلور میاشتو راځي ته امدادي مرسته انري تر لاسه شوه او دا زیاته کړل چې دغه مرسته په فوري تور ورکړل شي ځکه چې د مشکلاتو کې اضافه شوه. خو پی ډی ایم وایي چې د لپاره ای وی میاشتې کې جاری کړل شوې دي او دا 15 کروڑ روپۍ دي چې دا به د سبای بل سبا د موبایل سیم په ذریعہ تر لاسه شي او دا به ول زره کورنۍ ته چې دغه مرسته تر لاسه کیږي.
د پرلت چې د کوم کمیټې د صوبایي حکومت سره خبرې شوې د وزیر اعلی سره په دې اړه باندې په خبرو کې پرمختګ باندې څه شوې ده پاغه باندې د عمل لپاره سلار چاري کتل شوې دي.
دغه اتیاش کوونکو یو څلور کسیز کمیټې د ورځې وړاندې په صوبې کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور سره لیدلی وو او هغه وخت بیا دغه کمیټې چرواکو ترې غوښتل وو چې د دلته چې خبرې کول غواړي نو دا به د امنیتي ځواکونو سره کول غواړي ځکه چې دا د هغه په لاس کې دي او دغه احتجاج کوونکي چې د استقامت پاکستان د عملیاتو مخالفت هم کوي او دا وایي چې په دې کې عام خلک چې دي په دې کې کنفیوز دي سره یا په دې باندې اغیز کړي چې لامینه د علاقې کاروبار په ټپه اوریدلې او خلک چې دي هغه ډیر زیات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. په دغه غیس پینوای خو خپل باندې آی ایس پی آر کړي او دا ویني چې دا عملیات په پراخ پیمانه نه دي بلکې دا د تر هغه پرځد یو کمپاین دی. خو تر هغه ورسته بیا علي امین ګندپور دغه خلکو د 15 کسانو غونمونه غوښتي وو چې هغه به سبا ته اپیکس کمیټې کې کښینی او علي امین ګندپور دا ویني چې دا ټول غوښتي به منل کیږي او دا به د امنیت په ول خپل تحفظات اپیکس کمیټې ته سرګندوي او بیا تر هغه ورسته چې بیا پر ورځ د خپل عدالت احتجاج تر راځي او دغه منلو باور به ورکوي. تاسو دا وایي چې اوس ورستی راپورټونه لبرنه دا تر لاسه شوې دي چې دې اپیکس کمیټې لپاره د بونو د سی بي 15 خلکو نمونه فائنل شوي چې په هغه کې پښتونيار چې کوم د صوبې وزیر دی ورسره ام پی د وسنی پارلمان صوبې پارلمان چې کوم یو ام ان ای دی عدنان وزیر او دغه سید جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسور ابراهیم او د عوامین شلګون چې دی سېنټر بازومت او د کمیټې نه هم یو کس پکې شامل دی چې ناصر بنگش په نوم بنیا دیږي د به سبا ته د اپیکس کمیټې په غونډه کې د برخه اخلي.
ډیر زیات مننه کوم ځان بیٹنی صاحب د وخرا کول او معلومات شریکول یو جهان مننه.
او اوس هم د واشنگتن حالات د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگتن کې دی او نن د امریکای کانګرس ته وینا کوي. هغه په داسې حال کې د امریکای په سفر راغلی چې خپل ملک اسرائیل کې د فشار سره مخ دی او خلک یې ترې غواړي چې د حماس له ولکې نه یرغمل شوي اسرائیلیان دې ژر تر ژره راخوشي کړي. بل اړخ ته دلته په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو کمپینونه روان دي او د انتخاباتو نه وړاندې سیاسي حالات د غیر یقیني ښکار دي. زموږ سره دا وخت د کانګرس مانی لمخنه زما همکار نصر الله خان په پروګرام کې را سره دی چې نور جزئیات به شریک کړي. نصر الله خان سره مې شي په خیر راغلی. اول د نتنیاهو د تقریر په اړه معلومات راکړي، څه وخت به وي د دې تقریر، مطلب یې څه دی او اهمیت یې په څه کې دی؟
اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به تقریر کوي د تاسو چاته ویني په دې ودانۍ کې او 2 بجې خودل شوې. په دې کې اهمیت یې دا خودل کېږي چې یو خو په امریکا کې د الیکشن یا د کمپاین شروع شوې ده په 2016 چې کوم انتخابات دي د پاره، او په دې کې یو د الیکشن نه چې مخکې کوم یا انتخاباتو نه چې کوم مخکې سیاسي حالات وي هغه په امریکا کې ښکار دي. بلخو پخپل هغم په داسې حالاتو کې د امریکا سفر کوي او بیا په داسې حالاتو کې وینا کوي چې هغه پخپل هیواد کې هم د فشار سره مخ دی او هغه باندې دا ورته ویل کیږي چې ارغمال کسان چې کوم دی هغه د را خوش کړیا د را ولی په دې اړه باندې کداغه دوا خبرې مخه ته کې خودل شي خو بل طرف ته په داسې وخت کې وینا کوي چې یو طرف ته په غزه کې د جنگ روان دی بل طرف ته په پوله باندې د لبنان سره انخت کیږي وخت په وخت باندې دا د یمن حوثیانو هم وخت په وخت باندې په سور سمندرګي کې په کشتو باندې ډزې کوي یا بریدونه کوي دا د هغې نه څو ورځې کوو کتل شي مخکې نو اسرائیل په خپل تسلیم کړی و چې دی په حدودیا بندر باندې برید کړی دی نو دا خبرې دي چې دا به ښکاروي او حالات هم دا دي چې کېدای شي چې دی د خپل اسرائیل سره د حماس سره چې کومه جګړه ده نو په دې کې د ملاتړ غوښتنه وکړي
نن په واشنگتن کې د مظاهرو خبرونه هم خسر غلي دي کپه دي اړه څه معلومات را سره شریک کړي د مظاهره چان څوک دی او څه وایي
په واشنگتن کې نن مظاهره هم ډېر مظاهره ترتیب شوې دي مظاهره روانه دي پرونه مظاهره شوې دي په دې کې فلسطین په لوه مظاهره چان هم شته بل هغه مظاهره چان هم دي چې هغه غواړي چې هغه يرغمل شوې کسان چې کوم د اسرائیل دی هغه درا خوشی کړی شي دا نن یوازې مظاهره نه دي شوې پرونه هم د هاوس اف ریپرزنټټیوز یا شاته چې کوم تاسو ودانی د دې وختونو کې ورېدونکو کې ویني د غلطه احتجاج شوو د هغه هم د غوښتنه وي په د نېشنل مال مخه ته هم پرونه احتجاج شو په کوم ځکه چې د وزیر اعظم نتن یاهو د اسرائیل وزیر اعظم پاتې کېده د هغه هوټل کې هم دغلته مخامخ احتجاج شوې ده خو لوی احتجاج چې کتل کېږي یو طرف ته مخالفت خو بل طرف ته دا فشار چول چې هغه يرغمال شوې کسان د حماس خبره دی ومنه یا دغه سره د رزبندۍ وکړي او هغه کسان دی راخوشي کړی شي کوم چې په 1 اکتوبر باندې د حماس لخوا تختول شوې دي 2500 پورې کسان په هغه کې دغه فشار نورم زیات دي چې خپل خپلوان په اسرائیل کې هم دغه کوي احتجاجونه کوي او په واشنگتن کې هم دغه احتجاج روان دي نو دا احتجاجونو سلسله له امریکا کې روانه ده
او ویل کی چې د اسرائیل د وزیر اعظم د تقریر پر مهال به یو شمیر کانګرس او سنټ غړي حالت حاضر نه وي وجه څه ده او د دې اثر به څه وي
کدی ته وکتل شي یو خو د الیکشن کال او بیر الیکشن میاشت دی په نومبر کې انتخابات کې دونکې دي خو په داسې حالاتو کې سفر کول کومه وګورو برنی سینډرز په کلچ انتخابات کې د ډیموکراتس ګوند کې دننه نو هغه صدرت لپاره هم د بایدن سره مقابله کې ولاړو چې هغه صدر ته ودرې خو نو مشهور دی برنی سینډرز په جندل کې هغه مخالفت کړی دی هغه چې په غزا کې روان دي د فلسطین په پاغه باندې نو کې کړی دی په نتنیاهو باندې نو هغه به بل طرف ته نائب صدر چې کوم وسته کمل هرس بنوي په دې باندې جانسن هم نیوکی کړی دي څوک چې سپیکر دی او دا هاوس اف ریپرزنټټیو کې چې پی آی 1 نمائندگان کې چې اکثریت دی هغه ریپبلیکن ګوند خو بل خو د جډیونس به هم نوي څوک چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د نائب صدرت لپاره ولاړل لودا مختلف علتونه دي بل با ډایریکټ چکم دین او هغه ډایریکټر بن به هم نوي سېنېټر اغه ډیموکرات سېنېټر د هغه وی چې از د اسرائیل د موجوده وزیر اعظم د لپاره لاس نشم پړقولې که څه هم اسرائیل په لوه ده د حالات دي خولي بنوي په دې اړه باندې رحمان بنری صاحب په هلو ویو خبرونه کې د سیړونکو نه پښتنه کړې و نو هم دغه ګورو بیا راځي
دغه کانګرسمنان سي نه حاضريږي زیاتره د انتخاباتو آینده د دوی په نظر کې د ځکه د دیموکرات ګوند زیاته اتکا په اقلیتونو او په نوی راغلو مهاجرینو باندې د سپاغه کې عرب او مسلمان هم یو غټ تعداد جوړي البته که چیرته د فکر او د نظریې په لحاظ د امریکا دغه زوړ نسل د سیاستمدارانو سره په هغه کې زدا تغیر نه وینم چې هغه به کله هم د پالیسی را مخته کې چې هغه د اسرائیل او خلاف البته کله دی ورسته نوې نسل یا ځوانان انتخابي او کانګرس او سنات راځي په هغه کې د تغیر امکان شته د غوسنۍ نسل سره د ډیر عقیدتي لحاظ تاسو ته د اصطلاح معلومه ایوانجلیکل کریسچینټی هغه د پروتستانت ایوانجلیکل ګروپ سره د هغه باره کې کل تاریخي اړخ او د نظریات او اړخ وګوري هغه ډیر د عقیدی په اساس د صهیونیزم او د اسرائیل طرفداران دي
د بنجامین نتنیاهو د ولوی مشکلات دغه یو د دې چې په داخل کې د خپل اسرائیلیان د غوښتل چې د اسرائیل کې داسې یو سیستم راشي چې په هغه کې د دا د حکومت یا د لمړي وزیر دومره قوت وي چې هغه د اسرائیل ستره محکمه هم باید هغه د حکومت تر دغ لاندې راشي. دا د قواو جدایي تقریبا دا نه منل دا داخلي مسله ده. بل مسله دا ده چې دلته دا يرغمل نیول شوی دی تقریبا سل کسه اسرائیلی باشندگان چې دی هغه تر اوسه د حماس لاندې دي. هغه د خلک دا غواړي د غو پلرونو مندونو د خوند دا وای دا وای تاسو یو دلته باید اوربند وسی د فلسطینیانو سره موافقې ته حاضر شي چې دا د يرغملان راسي برته. هغه په امریکا کې هم دا غو پلویان ډیر دي. دا د لوی مشکله د بنجامین نتنیاهو دا غدي هغه په داخل کې دی تقریبا یو دیکتاتوري ونجي یو لاس لري او اسرائیلیان د دیموکراسي طرفداران دي اکثریت دی. یو دا مشکل دی. بل مشکل هم دا دی چې په امریکا کې هم لکه دا زموږ د مخه ملمو ولا د پولرایزیشن معنا دا ده چې دا په امریکا کې تقریبا د دیموکراتانو ګوند او د ریپبلیکنانو ګوند تقریبا لکه دوه قبیلې سیږي. هغه یو خواته غواړي هغه بل خواته غواړي. دغه بنجامین نتنیاهو غواړي چې دغه څخه سوی استفاده وکړي بده استفاده وکړي او ریپبلیکنان یې ډېر طرفدار دي. دا د دېش کسه چې دا وسته سنات د سناو د کانګرس ته چې نه ځري هغه اکثره دیموکراتان دي. نو اوس د ډونالد ټرمپ تبلیغات دا دي په امریکا کې چې دغه هر یهود په امریکا کې چې دي یهودان چې دي که هغه دی غواړي چې دیموکراتانو ته رایه ورکړي دا غلطه ده. زه د یهودانو ډېر طرفدارم نه دا د دیموکرات د ګوند.
ډیره مننه نصر الله خان او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو ته به بیا زموږ په ویب سایټ باندې وروسته د بنیامین نتنیاهو د تقریر په اړه باندې پوره تفصیلی رپورټونه وړاندې شي. هیله ده چې هیر نه کړی. مننه. سلامات اوسئ. د امریکای صدر جو بایدن پر ډیلیور ریاست کې په خپل کور کې د څو ورځو پاتې کېدو وروسته پرون د نهي اسشمې پورز بیرته سپین مانی ته سن شو. هغه اوس پر روانو انتخاباتو کې د امیدوار په توګه برخه نه اخلي خو خپل د ریاست دوره به پوره کوي. بایدن به د امریکا په وخت نن د چهارشنبه په ماخام اولس توینا کوي. د وی وی دیوا د وبخې د وی وی خبريالې انیتا پال ریپورت د وی وی دیوا همکارا بهشت تلاش تاسو وړاندې کړي.
دلته ډیره خاموشي ده. سپینه مړۍ پرسته یو نه یو کې د فعالیت مرکز و ځکه چې ولسمشر جو بایدن د خپل بیا انتخاب کمپاین ګړندې کړي وو. خو چې کله د انتخاباتو د سیالیو نه هغه وته نو هرڅه بدل شو. بایدن د سیشن به په ورځ په خاموشي سره د کووډ 19 څخه د روغې دورسته سپینه مړۍ ته راستون شو. په ورته وخت کې بیا مرستیاله ولسمشر کمالا هاریس برته کمپاین پیلولو لپاره د ویسکانسن ایالت ته تللې ده. بلور تبیا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین کوونکی د سیشن به په ورځ د ډیموکراټیک ګوند په کاندیدانو لفظي برید وکړ.
تاریخ به جو بایدن نه یوازې د استعفا ورکوونکي په توګه یاد کړي بلکې هغه به د امریکا یو له بدترینه ولسمشرانو په توګه هم یاد شي. خو کاملا هیرس بیا تر بایدن یو ملیون ځله بدتر ده او هر څوک په دې پوهیږي چې هغه د جو بایدن د هر ناکامۍ تایید کړي او هغه د ولسمشر بایدن د ذهني وړتیا په اړه دروغ هم ویلي دي.
په واشنگتن کې د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن هارس د امریکا د بهرنی پالیسی او د ډیپلوماسۍ لپاره یو مخکښ ژغوباله. همدارنګه هغه ټینګار وکړ چې بایدن د هغه په وړاندې ډیر کار ته ضرورت لري چې د ولسمشر کې دوه لپاره هغه ته کمپاین وکړي.
هغه څه چې ولسمشر بایدن پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په پام کې نیولی د هغه پاتې کارونه دي. په ځانګړي توګه په منځني ختیځ کې د سولې راوستل، په غزا کې د جګړې پای ته رسول او په هغه سیمه کې د ښه امنیت راوستل دي.
شنن کې هم موافق دي.
د دې ولسمشرۍ دورې شپږ میاشتې لا پاتې دي. په هیواد دننه د لګښتونو کمول، د اضافي مصارفو لغوه کول، د کارګرانو خوندیتوب په کاري ماحول کې چې ډېرې ګټې بهرنیان او لوی ادارې ترلاسه کوي، همدارنګه په منځني ختیځ کې د اوربند او سولې د راوستلو هڅې، په اوکراین کې د روسیې د جګړې ختمول اصلي ننګونې دي.
او دې وضعیت د بهرنیو لوړپورو چارواکو لپاره یو جالب یا هم دلچسپ حالت منځ راوستی دی، لکه د اسرائیلو لومړی وزیر چې په دې اونۍ کې د بایډن هاریس او ټرمپ سره لیدو ته چمتووالی نیسي.
بهرنی مشران پوهیږي چې بایډن به د څو میاشتو وروسته سپینه ماڼۍ پرېږدي او له همدې امله دوی به د هغه سره معاملې کولو ته زړه نازړه وي، ځکه چې دوی پوهیږي نوی کس به په دې هیواد کې چارې پر مخ یوسي. ان که کاملا هاریس وي، احتمال شتون لري چې د هغې بهرنۍ پالیسي به د بایډن څخه جدا وي. له بلې خوا زه فکر کوم چې بهرنی مشران په دې لټه کې دي چې خپلې پاتې چارې د بایډن سره په چټکۍ سره سرته ورسوي، ځکه چې دوی ډاډه نه دي چې وروسته به څه پېښ شي.
په دې میاشت کې د دوهم ځل لپاره بایډن به د سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه د امریکا ملت ته وینا وکړي. هغه به د چهارشنبې په شپه د امریکا خلکو ته واضح کړي چې هغه ولې د شاتګ پریکړه وکړه. د سپینې ماڼۍ څخه د انیتا پال لپاره بهشت تلاش ویوي دیوا، واشنگتن ډی سی.
په امریکا کې رای ورکونکي د یو نوي صدارتي کمپاین سره مخ شوې دي. موجوده صدر جو بایدن د صدارتي زغل نه بهر شوې او ښکاري چې مرسیاله صدر کاملا هاریس به پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي امیدوار وي او د ریپبلیکن ډونالد ترامپ سره به مقابله کوي. امریکا کې د رای ورکونکو خبرګون څه دی؟ په دې باندې د وی وی خبریال سکاټ سترنز د ځینو ووټرانو سره خبرې کړې چې تفصیل یې بختور شاه تاسو سره شریک کړي.
په پنسلوینیا کې د صدر جو بایډن په خار سکریټن کې رای ورکونکو اریک بوین وای ډیموکراټانو سره بل لار نه و بغیر لدې چې بایډن لری کړی.
زما په خیال هغه یو خو مشهور و، خو زه په دې هم قانع یم چې داغه وخت ګرو او داغه د جلا کېدو وخت راغلی چې داغه په ځای بل څوک راوچت شي.
رای ورکونکو کریستین سټول وای که چېرې بایډن د امیدوارۍ د پاره غوره نه وي نو هغه لا کې ناستل پکار دی.
He should have dropped out a long time ago.
هغه ته ډیر په خوا کې نستل په کار وو. هغه ته داسې کول نو په کار، هغه ته صدارتي مانی پرې خودل په کار دي. هغه په دماغي کچا دومره قوي نه دی چې دا هواد په وړاندې بوزي.
رای ورکونکي ډینیل برینن وای د کاملا هاریس په نومولو سره د ریپبلیکن امیدوار ټرمپ نه د ګټلو امکانات زیات شوي دي.
هاریس په سروې کې د ټرمپ نه خدا، ځکه زه ګړم چې د هغه د ګټ امکانات ډیر دی او زما په خیال هغه په دې وخت کې یو خپ فیصله وکړه. سره د دې چې ډیر خلک اندېښمن دي او وایي چې دا لوی بربادي ده.
د واشنگتن په سیل راغله د پنسلوینیا رای ورکونکو بیل میل وای د بایډن په اقتصادي ناکامیو کې هاریس هم ذمہ ده.
We're noticing an increase in the price of groceries and fuel.
موږ په خوراکي توکو کې ګرانی وینو. تیل ګران شوی دی او د اوسیدلو به هم خطر دی او زموږ ژوند نور خراب شوی. او مرسیاله صدر کاملا هاریس هم په دغه کلاس لري. نو دا به ډیره ګرانه وي چې زموږ سوچ بدل شي، ځکه چې په خپل ژوند کې مو په خپل سترګو د اقتصاد غورځیدل ولیدل.
په میشیګن ریاست کې رای ورکونکو جیسن پارکس وای د صدارتو امیدوار بدلون به ډیموکراټانو لدا مخور کړي چې ځوانانو او رای ورکونکو ته ځانونه ورسوي.
زما په خیال هغوی د دې وخت انتظار کوو چې یو تکړه امیدوار راوړاندې شي او موږ به ګورو که دغه کاملا هاریس وي. هغه ډیره توند ده، بیخي ډیره.
د مرستیال صدر په هیڅ مرمن هاریس په غیر قانوني کډوالو قابو کولو ډیر کار کړی. د فلوریدا رای ورکونکو کریستوفر رین ګلوای په پولو د کډوالو په قابو کولو کې د ناکامۍ لکبله هغه یو قابل صدر نشي جوړیدلې.
کاملا بیکار ده، هغه د جونه بدتر ده. هغوی ټول په یو خوله دي، ټول یو شان دي. خو زما نه دی خیال چې څوک به هم کاملا ته رای ورکړي. هیڅوک هم د هغې ملاتړ کول نه غواړي. هغې ته یو کار پاته و چې پولې محفوظه کړي.
په واشنگتن کې رای ورکونکي الیشیا جیفرسن هیله مند ده چې خلک به هغې له یوازې د هغې د رنګ په اساس رای ور نه کړي، بلکې د هغې کارونه به ګوري.
زما په خیال خلک به د هر سنه مخ کې د هغې کارونو ته ګوري، خو دلته به ځینې خلک دې خبرې ته پام کوي او ځینې نه. زه هیله مند یم چې ډیر خلک به د هغې د ګټې په لار کې خنډونه جوړ نه شي.
د نیویارک انډریو وارشاسکی وای دا به د هر چا د پاره ګران وي چې ټرمپ لماته ورکړي.
تر دې که بایډن په خپل هم په دې غل کې شامل وي یا بل څوک ډیموکراټان یې وټاکي، خو ګټه به د ټرمپ وي. زه په خپل ډیموکرات یم، زما په خیال دا به ډیره ګران شي چې مونږه دا مقابله وګټو هغه چې هر څنګه وي.
داسې ښکاري چې کاملا هاریس سره د پارټۍ ډیر وفدونه ملګري دي چې هغه به وټاکي، خو د دې خبرې رسمي فیصله به د اگست په میاشت کې په شیکاګو کې د ډیموکراتیک ګوند په کنونشن کې کیږي. د وایس اف امریکا سکارت سټرنز د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
او سم برته ګرځو د پاکستان حالات ته. د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب په درې ورځېنی سفر چین ته تللی دی. د خزانه وزیر ښاغلی اورنگزیب وایي په دې سفر کې به هغه د چینایي چارواکو سره د توانایي په څنګه کې په اصلاحاتو باندې خبرې کوي. خو څېړونکو وایي د دې سفر بنیادی مقصد دا دی چې د چین سره د انرژي په څنګه کې پاکستان باندې چې 15 ارب ډالر کومه قرضه پاته ده د غي د ادا کولو موده وغځول شي. زمو خبريال ارشد حسین په دې اړه دا رپورت له اسلام آباد را لیکلی دی.
13 چین ته د تاګ وړاندې د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنگزیب شخصي ټي وي چینل جیو نیوز ته ویل چې چین ته د هغه د سفر په ایجنډا کې د پاکستان دننه د چین د توانای پسنګ کې د اصلاحاتو او د پانډا بانډس په سر د چینی چارواکو سره خبرې کول شامل دي. خو مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې د خزانه وزیر چین ته د خپل سفر په ترڅ کې به په ممکنه ډول د چینی کمپنو د انډیپندنت پاور پروډوسر د 15 بلین ډالر قرضې د مودې په غزولو هم خبرې وکړي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د خزانه وزیر به د چینی چارواکو سره د چین د انرژي د سانګې په گردشي قرضو هم خبرې کوي. دا قرضې اوس مهال نږدې 1500 ارب روپو ته رسیدلې دي.
یو کوم اتنا آسان نه دی،
دا کار دومره آسان نه دی. لومړی په د پاکستان او چین حکومتونو له په دې سلا کېدل وی، او بیا د دوونو د سلا کېدو وروسته به د چین انډیپندنت پاور پروډوسر سره چې کومې معاهده شوې دي په هغه کې د بدلون راوستو خواست هم کول وی، او دا یو اوږد عمل دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون د دریو چینایي کمپنو د استازو سره د شو خبرو په اساس وایي چې درې لویو کمپنو د بجلی اغستو لوزنامو ته بیا کتنې او یا د پاکستان سره په هغې د خبرو امکان رد کړی دی. چین په پاکستان کې د 21 ارب ډالرو په لګښت د انرژي 21 منصوبې لګولې دي، او ماهرین وایي دا به کتل وي چې د چینایي کمپنو د پاتې پیسو بیرته ورکول موده څنګه غزول کیږي.
د چین سرمایه کاران تر هغې په پاکستان کې نورو پانګونو کولو ته تیار نه دي تر سوچې د چین د آی پی پیز یا شخصي بجلیګرو بقایجات ورنکړي شي، او د دغو بقایجاتو د ستنولو موده به څنګه غزول کیږي په دې به هم خبرې کوي.
مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنگزیب به د چین د خپل سفر په مهال چینی چارواکو سره د سی پیک په منصوبو کې د شوي پرمختګ په سر هم خبرې اترې کوي. چین د پاکستان چاینا اقتصادي رهدارې د منصوبې یا سی پیک لاندې په پاکستان کې د توانای او د سړکونو په منصوبو کې نږدې د 15 ارب ډالرو سرمایه کاری کړې ده. خو په تیرو وختونو کې د سی پیک په منصوبو کار رو شوې دي چې لوی علت په پاکستان کې چینایي کارکونکو حمله بلل کېږي. خو پوهان د دې نه علاوه هم ځینې نور علتونه په ګوته کوي.
سی پیک فیس 2 جی فلال خو چې کم اطلاعات دی هغه چاینا والا دغه وایو چې بای تاسو مخکې چې سی پیک فیز 1 والا خاص طور په آی پی پی والا انمنګ انویسټمنټ کړي زمنګ انویسټرانو تاسو دا غي پیسې نه شراکون سی پیک فیز 2 باندې پسې سل رازه، او سی پیک فیز 1 نتا زمنګ سره جوړ کړ چې سی پیک فیز 2 پسې روانه. سی پیک فیز 1 نه ته شکر زی دیو هغه اوس واپس کولی نشي.
د پاکستان د خزانه وزیر په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې پاکستان پر روانه میاشت کې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچا د 2 ارب ډالرو قرض بل تړون لاسلیک کړی دی، او پاکستان د IMF سره د ایگزیکیوټیو په کچا د لوزنامې وړاندې هڅه کوي چې بهرنۍ مالی مرستې برابر کړي چې داسې لوزنامه وکړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک وایي تیر مالی کال 2023 او 2024 کې کرنٹ اکاؤنٹ خسارا پر ریکارڈ کچه کمه شوې ده. اقتصاد پوهان وایي د بهرنیو هیوادونو څخه په ترسیلات زر کې زیاتوالی او د تجارتی خساری د کمی لوجه په آمدن او خرڅونو کې فرق کم شوی دی، خو په آینده کې دی سره هم په اقتصادي پرمختیا یا شر نمو کې هم اثرات کېدل شي. تفصیل یې در یاس حسین په دې رپورت کې.
سٹیٹ بینک وایي په کال 2023 کې د آمدن او خرڅونو په میاس کې فرق 85 کروڑه او 10 لک ډالر تر اکوس شوه. د دې وړاندې کال 2023 کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3 ارب او 29 کروڑه ډالر وا. بینک وایي په دې کې یو کم 80% کمی راغلی. اقتصاد پوهان وایي په ترسیلات زر کې 11% زیاتوالی او تجارتی خساره کې 10% کمی له وجې دا فرق راکم شوه.
دا یو پوزیټیو ساين دی چې بهرنا پیسې خراب روان دي، دا غینا زمونږه معیشت ته فائدہ رسی، خدا یو نقصان هم دی. کومنګ وګورو تیر دغه کال یو نیم کې درنا کم حالات چې په پاکستان کې لږ خراب شوی دي، معاشي مسلې مخه تراغلی دي، دا غي د وجنه زیاتره ځوانانو د ملک پریک دي او هغه د ملک نه بهر زی. نو بهرنا پیسې راتلو مطلب هم دغه دی چې د پاکستان نه ځوانان بهر تللی دي او دا ملک پریخې دي. نو دا ملک پریخو دو هم یو غټ نقصان دی.
13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د برآمداتو پر مخکیایي بورډ ته ویلي چې ملکی برآمدات زیات کړي او دا د کال 75 ډالر ته ورسوي. د سٹیټ بینک د شمیرو مطابق مالی کال 2023 کې ملکی جوړ کړی شوی شیانو او خدماتو په مت کې مجموعي د 38.9 ارب ډالر برآمدات شوي او په یاد کال کې د درآمداتو حجم 3.3 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد په درآمداتو اډانه دي او په درآمداتو د بندیزونو او لګول شوی د حکومتي ټیکسونو لوجه په کرنٹ اکاؤنٹ خساره منفی اغیزه هم کیدی شي.
ټیکسونو لګول د غي مجبوری د هغه بیا هم وسوم په دنیا کې زمونږ د ټیکسونو معیار هغه مرنه سمره چې په کار کې خو بار هم زمونږ آمدن چې سمره دي نو هغه مر ټیکسونو لګول په کار. نو د ټیکسونو خدا په لښته چې حکومت ته شیدا او ریوینیو جمع کیږي، پیسې جمع کیږي، هغه منفی اثرات هم خو به له خپل په کار دی توازن جوړول په کار دی چې مونږ ته پیدا سره مونږ ته نه نقصان پوره.
د شمیرو تر مخه په جون 2023 کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره نږدې 3.3 کروڑ ډالر وا. مجموعي د شیانو او خدماتو په مت کې 3 ارب ډالر برآمدات شوي او درآمدات 5.6 ارب ډالر ریکارډ کړی شوي او د دې ترڅنګ ترسیلات زر 3 ارب ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دا وخت د غیر ملکی زر مبادله د کمی سره مخ دی او که خساره سی واقعي نو دې سره به د پاکستانی روپے په قیمت هم منفي اغیزې کیږي. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
په پاکستان کې د اقتصاد د خرابې وضعیت عمله د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې سیوا کیږي. په همدې حال کې مرکزی حکومت په دې ورستیو کې ویلي وو چې په روان کال کې د بیروزګارۍ کچه د تیر شو کالونو زیاته شوې ده. خو ځوانان ګڼي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د روزګارونو د نشټوالي او اقتصادي وضعیت عمله د بیروزګارۍ کچه نوره هم سیوا شوې ده. جزئیات یې د فرچینواري په رپورت کې واوري.
په زورګونو شمیر کې راغون شوې د غزوانان د خو او روخانه راتلونکو لپاره راوتلي او غواړي خپل وطن کې روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند جوړ کړي. په دې کې یو لوی شمیر د غزوانانو هم دی چې خو په هنتونونو نه ډیګری ترلاسه کړي او روزګارونه په تکل کې دي.
نو کې وجې دا چې و چې چا به انجینرینګ یا میډیکل بیا ته کو بیخي پټا باندې روانو. نن زبا چې انجینرینګ کم دی بیخي سو دغه نه کوي، بیخي حالات بیخي ګډ وډ شي ویل دي او فنډ بیخي نشته، بس بیخي زړه ته دغه کوي. خو ان شاء الله همت وکوږي چې سنه سو سو کو شاته تر کور ولا تمام دی ان شاء الله. نو مو ډیر دغه وکړو کوشش کوو نه ملاویږي شي، اوس دلته راغلو الله نو امید ان شاء الله سبا ملو شي او ګورو کا قسمت شي ان شاء الله دلته وي کني نو ان شاء الله به هر کوشش کوو.
په پیښور کې د جولای په درويشتمه ځوانانو ته هنر ورزده کوونکو مرکزی ادارې نیوټیک او د حیات آباد د صنعتونو اتحادیه لخوا ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره یو پروګرام را جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې زیاتره شمیره د ځوانانو وه کوم چې له پاکستانه بهر وتلو هڅې کوي.
ما خپل یو کال سیل ټیکس کار کړی دی او دا ټاغه والا سی ایچ کم چارټډ اکاؤنٹنٹ کاری زما والد صاحب هغه فیلډ کې دی نو زه بیا غوی سر ناسم مجبور شوم چې ماته سند ملایو ته نو ما بیا د اغه هغه سکل از د کول شروع کړم. نو ما یو کال مسلسل هغه کار کړ. ما سیل ټیکس کار کړی دی, ما د انکم ټیکس ریټرنس جوړ کړی دي, ما پکې دا کیپرا والا ټول کارونه کړی. نو دا بالکل زما او فیلډ اپوزیټ دی, دا زما فیلډ بالکل نو, ځکه ما سره بل سل لار نه و, آپشن نو, ما سره دی مجبور چې دې صرف
پاکستان مرکزی حکومت منلی ده د خراب اقتصادي وضعیت لکبله په هیواد کې د بیروزګاری کچا د 13 کلونو په نسبت سکال 10.3% ته رسیدلې ده. حکومتي چارواکي وایي هنر لرونکي ځوانان په ګڼ شمیر کې بهر روان دي.
لیکن مونږه دا راشب دا حالات دي د ملک هغه مونږه خپل ځان مانې دا ذمہ داری اغشته ده چې مونږه دا انډستری ډومېسټک انډستری ګلوبل مارکیټ سره مونږه دا ځوانان ملاقو چې هغه کې سیسه مواقع وي, د بلډر هغه موقع دا, الیکټریشن هغه دا, انډستری ټیلر هغه دا, د آی ټی هغه دا, د پایتون هغه دا, هغه یو اپورچونیټی وي, یو ملاپ وشي.
حکومت شمیري خای په کال 2023 کې له پاکستانه 2,01,000 خلک او په کال 2023 کې 2,12,000 نه زیات خلک بهر هیوادونو ته د کار لټولو لپاره تللی وو. فرید شینواری, وایس اف امریکا, دیوا, پېښور.
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د افغانستان یوازې 4% خلک غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي لا زیاته شوې ده او نږدې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه د ځایي چارواکو سره هیڅ ډول تعامل او اړیکې نه لري او د عدالت لپاره اړ دي چې په سړو او نورو خلکو تکیه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای افغان سرویس خبريال وحید فیضی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ملګرو ملتونو د خلل څنګه او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ راپور کې ویلي چې یوازې 4% مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو د راپور په 3 ولایتونو کې د 978 خزو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر اساس جوړ کړی دی.
زیات شمیر مرکه شویو افغان مېرمنو او نارینه وو د باور څرګند کړي چې د خزو د وضعیت ښه کول لپاره نړیواله ټولنه باید د خزو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو زمينه برابر کړي. د مشورې شویو خزو او نارینه وو لمنځه د طالبانو پر رسمیت پیژندنه د دواړو خزو او نارینه وو لخوا په پراخه کچه رد شوه. په ترتیب سره یو واځي څلور او درې سلنه دغه ډول رسمیت پیژندنې ملاتړي وو.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې په ټولنیز اقتصادي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. یو شمېر مېرمنو ملګرو ملتونو ته ویلي چې د خپلو نظریاتو د مطرح کولو پر مهال پر سړو باندې اعتکابا د دې سبب شي چې په مختلفو کچو د پریکړې نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي شي.
خځې نشي کولای پر هغوی باندې د وضع شویو قوانینو لامل پر خپل ځانونو باندې غیظ ولري او هم نشي کولای چې د سرغړونو او یا د کومو حقونو د تنفیذ څخه چې د طالبانو لخوا هغوی ته ورکړل شوی نور کسان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
پر راپور کې زیات شمیر مېرمنو ویلي چې د طالبان د حاکمیت لاندې خدماتونو وړاندې کولو باندې د مالی زیاتې دل له امله وضعیت لا خراب شوی دی. ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د اویا فیصدو ښځو مالی وضعیت او عاید د 2023 کال په دویمه روبه کې دغه کال د لومړۍ روبې پرتله لا خراب شوی دی.
مېرمنو کلی حذف کول دا یو غیر قانوني, غیر انساني او غیر شرعي کار دی. د اوس لپاره البته د سازمان ملل متحد دغه راپور په حقیقت کې زما په نظر یو هوشدار غندشي وو د بشري حقوقو مدافعانو ته, د افغانستان مېرمنو ته چې یعنی مونږ کوم عملی اقدام نکوو ام دا راپورونه دي چې خبريږي.
دا په داسې وخت کې په قطر کې افغانستان په د امریکا د سفارت شر زافر کرندکر په تازه څرګندونه کې ویلي کڅه هم د دوه په دریمه غونډه کې باسون کې افغان مېرمنو په فزیکی ډول حضور نه لرو خو د هیوادونو ځنګړو اساس د افغان مېرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی.
Even though Afghan women were not physically present in the room,
the Taliban sara po ghunda ke de de sara sara che afghan mermani de ghunde po khuna ke pe fiziki dawl hazir ne bi kho yaqinan ha goy de mes pe sar bahsun ke shamil bi de tali rishto he waduno zangdo astazo de tulu afghanano pe zangdi to ga de njuno par zdakro aw karta de mermano par stanedo tingar wakad.
سرال دی چې طالبان وای په افغانستان کې مرمن ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي د خو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان لبیا وکمنه دروسته لشپګم ټولګي پورته دنجونو پر زکړې بندیز لگاولې دي او د دې ترڅنګ په دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د مرمنو پر کار محدودیت لگاول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بلوچستان د سرحدي سیمې قلی عبد الله یو روغتي چارواکي وایي چې د پولیو د پرلپسې کیسونو رپورت کېدل پاکستان په عالمی کچه له چیلنجونو سره مخ کوي. ډاکټر هادي کاکړ زیاتوي چې د پولیو وایرس مخنیوي د ټولنې د هر وګړي نه ذمہواری ده او روغتي چارواکو دا ذمہواری د چیلنج په توګه منلې ده. د وی ای ډی وا خبريال رفیع الله مندوخیل له ډاکټر کاکړ سره خبرې کړې.
کل عبدالله د کوټیا او چمن ترمنس پرته د بلوچستان سره د ضلع ده چې د پولیو وایرس لپلوه اساسه یا های ریسک ضلع ګڼل کیږي. د پاکستان پر روان کال کې د پولیو تر ټولو زیات مثبت کیسونه په همدې کل عبدالله کې رپورټ شوی دی. د کل عبدالله د صحت محکمې ډی ایچ او ډاکټر هادی کاکړ وایي چې پولیو وایرس یو چیلنج دی او د مخنیوي یوازینۍ لاره په ګډه د وایرس له منځه وړل دی. په خبره پولیو وایرس په نړیواله کچه د پاکستان لپاره چیلنجونه زیږوي.
کلبله ډیر زیات چیلنجز لري. زموږ له خلکو زده امید دی چې دا کمیونټی زده امید دی چې دا زموږ کشنیان لدغه وایرس زده لدغه خطرناک وایرس زده موږ په ګډه بچاو. کلبله بچان موږ د ګډو بچان دي. او دا خلیل د وایرس لوي ځخه پاکستان ته انټرنیشنل چیلنجز مخامخ دي. او دنیا له پاکستان زده امید ساتي چې دنیا لګړ دی نړۍ زخه دا وایرس ختم شوی دی خو پاکستان کې او افغانستان کې دا وایرس تا نو موږ د کمیونټی ز د خپل خلکو زخه د خپل مشران زده خواستي چې دوی د هلقه اثر رسوخ چې دوی کوم ځای کې دی په کله مشر تعاون وکي او موږ په ګډه باندې دا کم چیلنج دی په ګډه باندې سره کور کو.
په کل عبدالله کې د سلګونه پولیو کارکونکو لډلې یو ځاوله کم دی چې په خپل د پولیو ښکار شوی او اوس یې هوډ کړی چې نه یوازې د مازوري سربیره کار وکړي بلکې د سیمې تر ماشومانو د کترو پر سوالو سره هغه د ټول عمر له مازوري خوندې کړي.
زه خپل مازوري هم زدانه غواړم چې بل څوک مازوري فائدې شي او مازوري دا شی د اغل لیلا جې بیماری ده. زه خپل مازوري هم ماته ملمیږي چې دا ډېر غټ تکلیف دی او زه په پولی کې اوس په دې وجه کار کوم چې دا انساني خدمت چې بل انسان زه د رنګ مزوري څخه بچاو کوم لکه کم چیزه موږ په کومه یوسی کې چې دا هغه کې 3200 ماشومان دي په اسکول کې چې دي 150 ماشومان دي.
په کل عبدالله کې د پاکستان د روان کال تر ټولو زیات مثبت کیسونه رپورت شوی دي. دا سیمه د بلوچستان یو له حساسه یا های ریسک ضلع ده چې پکې په خام تر ټولو زیات د پولیو مثبت کیسونه رپورت شوی ځکه چې دا سیمه له افغانستان سره پر پوله پرته ده.
په کې سره غلي دي یو د په داروزي کې دي او یو په کلابدار ټوکی دي. دا خدای لپاره زه د خلکو ته دا خواست کوم چې دا ویکسین ورکوي. زه خپل مازورم دا زما د مازوري د حالات دي او دا خلکو ته دا خواست کوم چې ویکسین ورکي خپل بچان خپل ځان دا ګرده حفاظت کړي.
په بلوچستان کې د روان کال په اوو میاشتو کې اوه مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. درې په کل عبدالله او څلور په کوټه چمن روب او ډېر بوکټي کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د ټولو مثبت کیسونو شمیر نه دی چې دوه په کراچي او د سند په شکارپور سیمه کې رپورټ شوي دي. رفیع الله مندوخیل وایس اپ امریکا ډیوا کل عبدالله.
او په اخر کې هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو ریپورت. پاکستان له افغانستانه د میوه په وارداتو یا درآمداتو باندې بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې پاکستان کې له افغانستان څخه په درآمد کېدونکو پیداوارو باندې د ټیکسونو شرحه هم لوړ کړې شوې و. په پاکستان کې دغه بندیز او د مالیه یا ټیکس لوړیدو بد اغیزې په ښکارا کېدو دي چې لامل یې د میوه بیې په پاکستان کې اوچته شوې دي. نور حال ملک وقاص په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ورځپاڼې ډان د یو رپورت تر مخه د افغانستان پولا د 13-29 راځي د افغانستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره تړلې شوې. نو ورسره په ټیکسونو په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې د میوو بیې اوچتې شوې دي. د پولې تړلې کېدو سره په پاکستان کې د میوو په نرخونو او کاروبار دواړو باندې بدې اغیزې رامخته کیږي.
بازی ورځ بارډر بند کی برناخه نو بس ویش دا مالی سار شي مال چلته سار شي بدا خورمانه و انګور دي ګرمه ده دا خوب دي دا خو دې 2-3 غنټه گاډه ودرې ته بس دا ختم شو دا بیا غ پیسې نه کوي نه غ د دې هغه مزه پاتې کیږي نو به دا پنجاب ته زی.
د افغانستان نه په دې موسم کې خورمانه انګور خربوزه او هندوانا پاکستان ته صادریږي. په کم ک یو خوا د ترانسپورت خرچې زیات شي ودي کوم چې د دې کاروبار سره تړلې دواړو ملکونو کاروباریانو ته زیان اړوي.
5.5 لک روپۍ 6 لک روپۍ د یو ګاډي کوي دي او دومره د دې 9.5 لک روپۍ د دې محصول دي هغه پاکستان علي افغانستان نالي هغه پیسې نالي هغه دنه چې مال راځي دوی علي مون سره د دوی د ټیک سو غم ده مون مال خلاړه تباجو یو روپۍ نه کوي دا ټول خلک غوا دي چې دا په سوخه پشپک سوا په وسو په شپک سوا وسو روپۍ دانه خرڅيږي او شپک سوا روپۍ په یو دانه باندې ټیک سره راځي. غریب سره خوړی شي په 2 روپۍ دانه به دا غریب څنګه وادي.
د بیرا بل قسم میوه دا تازه پاتې کېدو وخت ډیر کم وي او د پولې تړلې کېدو له امله ډېرې میوه خراب شي. بلخوا د میوه په یو ټن تر 1500 روپو پورې ټیکس لګېدلې دي. د څه بد اغیزې کیوخوا په کاروباري خلقو سرګندېږي نو له بل خوا د عام اولس لپاره هم میوه اغستل ډیر ګران شي.
کم از کم بده 2500 روپے کسٹم دے دا ټول غریب عوام لا دومره زور ور گئی کنا چل تا کسٹم پہ سیوا شی تل تا دی غریب عوامو نا 2500 روپے پدی بنے دا مال گران شی پدی بنے مال گران شی کم از کم دا کسٹم دی کم کی چ پدی غریبانو چلا کم مالونا لے دے تا 500 روپے پہ کاٹن کی مو منافع ملاو شی
کسٹم سیوا شلو او خرسیم نشتا دے بازارون کیم نہ خرسی کی مثال خبر او ال غلام دا او بلدار چې مالونه کم دي کنه دا توپانونه رااله او مطلب دې سره کمې رااله او بل ریټونه د سیوادي چا په وسنه کې چې هغه والی.
د افغانستان تاجران ګيله کوي چې کله هم د هغوی پیداوار راشي نو پاکستان پټکسونو کې زیاتواله راولي او داسې د هغوی صادرات ته زیان وړي. ولې بلخوا د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه د بیا بیا تماس نیولو نه رسته هم دوی میډیا ته په دې اړه د دریس ورکولونه ډډا وکړه. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
زمونږ د نشپې دغه خبرونه ختميږي خو په اخر کې یو خبر تاسو سره شریکوم. هغه د اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډونالد بلوم ویلي چې پاکستان دی د خپل شهريانو د دې حق احترام وکړي چې په آزادۍ د خپل رائے اظهار او سیاسي غونډې وکړي شي. امریکای سفیر دا خبره په داسې حال کې کړې چې په زندان کې بند پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پلویانو خلاف د پوز په ملاتړ حکومتي اقدامات دوام لري. په دې سره زموږ دغه د نشپې د روانو چارو خبري خبرونه هم پاتور رسیدله. نو تاسو په پخ خدای سپارو. علامه ملشه شپه مو بخیر.